دا سادی رادو ماشامنی خبری مجلی تا شراغلی احمد شیبریم دا تهر روشان پو تخنیکی لارشوون دا نیم ساعت خبرون براندی کوم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې امریکا پر پاکستان نشي یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړي. د پاکستان یوې جګپوړي سناتورې دا پریکړه غندلې او د امریکا یو سناتور پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړی. تر خبرونو وروسته به مو په افغانستان کې د داعش د بریدونو پراخېدو ته د ولسي جرګې د غړیو له اندېښنې هم خبر کړو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د ځن وژونکي حمله د کابل د مکرویانو په بنایي سیمه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په پیښه کې دیارلس پولیس وژل سوي.
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکي کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یوه اعتراض په تیتو پره کولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو. د شتلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نورو د ماتې قرباني سوی دی. دا خبره د مذهبي چارو لپاره د پاکستان د فدرال وزیر سردار محمد یوسف د ازادي راډیو مشال څنګ ته وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. دا اقدام د دواړو هیوادونو اړیکو ته یوه ضربه ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له پاکستاني پوځ سره په امنیتي برخه کې تقریبا د 900 میلیونو ډالرو په اندازه مالی مرسته ځنډوي. واشنگټن وایي د مرستې تر هغو ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقانی شبکې د افراطي وسلولو پر ضد د سرحد په اوږدو کې کوټلي اقدامات نیوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید د مرستو ځنډولو په اړه تیره شپه په واشنگټن کې وویل:
Today we can confirm that we are suspending security.
نن موږ کولای شو تایید کړو چې دم غړي به له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې سیمه بي ثباته کوي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې ملامتي پر پاکستان ور اړوي. د اورزګان سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي. امنیتي مسؤلان وایي چې ګڼې سیمې له وسلوالو څخه تصفیه سوي دي. په اورزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په اوله کرښه کې ازادي راډیو ته وویل:
ور باندې یو وسیع منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماثره کړل. نو دوی نه هر نو کومک پټ کړو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د دې شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو.
وسلوالو طالبانو د دوغو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. جنرال عبدالرزق د سه شنبې پر ورځ ویلي وه دی د اوسني حکومت له خوا نه دی ټاکل سوی او نه یې دغه حکومت لري کولی سي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن یوه کنفرانس ته وویل: د کورونا چارو وزارت مرستیال وایند وید په بلخ کې هم د کورونا چارو وزارت دوه منصوبونی ته د هغوی د ورته سرګندونو لقبل وظیفوي جزا ورکول سوی ده. په ایران کې نن په دریم ورځ هم د حکومت په پلوي مظاهره وسوي. د بداسل کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تیر اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. وروسته له هغې چې تهران د ټولنیزو شبکو مهم ویب سایټونه چې اعتراض کوونکو پکې د مخکنیو ناکراریو ویډیوګانې خپرولې بند کړل، په غربي رسنیو کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه راپورونه کم سویلي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د ورستي طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم مړه سوي دي. دا کسان وروسته له هغې مړه سول چې د بام سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سواحل وځپل. له دې سره په دغه طوفان کې چې د زیاتې واورې اورېدو او د امریکا ختیځ ته د سړې څپې د انتقال سبب سوی، د مړو شمېر 1400 ته پورته سو. د امریکا د هوا پوهنې ملي ادارې نن ویلي چې سړه هوا به سبا او بل سبا هم هلته محسوسه وي. او د تبلیسي ښار محکمې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی په 2016 میلادي کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو له قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپیژند. محکمې دی په غیاب کې په 3 کاله بند محکوم کړ. د محکمې قاضي د ساکشویلی پر خلاف نن دغه حکم اعلان کړ چې په کې راغلي د له قدرت څخه له 2004 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د خپل ولسمشري په دوره کې ناوړه استفاده کړې ده. ویل سوي ساکشویلی په 2016 میلادي کال کې هڅه کړې وه د ګرجستان د یوه بانکر ساندرو ګریګ ویلیانی د وژنې قضیه پټه وساتي او د هغه د وژنې په قضیه کې څلور محکوم سوي کسان عفو کړي وه. ساکشویلی نن دغه تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا کانګرس یو شمیر غړي او پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړ. دا وروسته تر دې چې واشنگتن له پاکستان سره د نږدې $1 میلیارد مرستې وځنډولې. پاکستان به اوس څه کوي؟ د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه اورو.
پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري شکی مبولې چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته به اوس پاري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کابل د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه لوی غونډه خبرو او پر دغه هیواد د امریکا له نویو بندیزونو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي تر هغې چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نوي کړي، له پاکستان سره به شاوخوا $1 میلیارد مالی مرسته وځنډوي. د پاکستان وی لوړ پوړي سناتوري د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوشي څرګنده کړه. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر او د ادارې د جنو غړیو تر انتقادونو وروسته د امریکا د کانګرس جنو غړیو او سناتورانو هم پر پاکستان د دوه مخي توپ تور پوري کړ. په دغه نور جزئیات ملالې بشیر پر راپور کې
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غشتونکو مشر سناتور باب کارکر ویلي چې د پاکستان حکومت له دوه مخو حکومتونو څخه تر ټولو دوه مخې دی چې دی په خپل ژوند کې ورسره شکل سوی دی. د ویلي چې پاکستان له حقانی شبکې ملاتړ کوي او یا هم دوی ته اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې خوندي ځایونه ولري، او دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې امریکایي نظامیانو ته تر ټولو لوی خطر دی. د پنځم به په سهار د پاکستان یو جنرال آصف غفور د دې هیواد جیو تلویزیون ته وویل چې اسلام آباد غواړي له امریکا سره همکاري ته دوام ورکړي، خو د دې لپاره به د خپل هیواد ملي ګټې او حیثیت نه قرباني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوریت بیا د پنځم به په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې امریکا به تر هغه وخت پاکستان ته د $1 میلیارد مرستې وځنډوي چې پاکستان د سخت دریځ پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دی وویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري، او د افغانستان د ناامن کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارکونکو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډېدو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو پریکړه سوې ده نږدې $900 میلیونه ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې $900 میلیونه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه $255 میلیونه د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېدی چې لا د مخې د هیواد ته ورکول ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټوله ورکول کېدونکو $900 میلیونه پوځي مرسته به وځنډول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي $255 میلیونه چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل لا د مخه د اگست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په واشنگتن کې په دې اړه خبرې روانې دي چې کوم پاکستاني نظامیان په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، خو پاکستاني چارواکو د ټرمپ دا تور غندلی او رد کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سې شنبې په ورځ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. د پاکستان یو لوړ پوړی سناتور پر پاکستان د مرستو قطع کولو پر پریکړې ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د تروریزم پر وړاندې یې د پالیسۍ پر ضد او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه نه وي.
امریکا اعلان کړی چې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته به چې په خوا یې له پاکستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه وسنډوي. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان به یو شمېر نور بندیزونه هم په دې شرط ولګول شي چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییر رانولي او په خپله خاوره کې دننه د حقانی شبکې او طالبانو مشرانو پر ضد اقدام ونه کړي. سبا له 2 تر 4 بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې آیا د امریکا د پیسو دغه تعلیق لومړی ګام دی او امریکا به نور ګامونه هم د پاکستان پر ضد واخلي او که څرنګه. په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. بل لور ته د پاکستان دننه سیاسي او پوځي چارواکو روانه اونۍ تر دې مخکې د واشنگتن دا تور غندلی و چې اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی نه دی. پر پاکستان به د نږدې 1 میلیارد ډالرو د مرستې ځنډول پر دغه هیواد تاثیر وکړي. د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه به واورو.
کاملا ګټه کوي. فکر کوم چې دا غوښته چې افغانانو تیر 15 کاله غوښتنه کوله او اوس امریکایان په دې حقیقت باندې پوه شوي. البته حقیقت باندې مخکې هم پوهېدل، صرف دومره ده چې اوس عمل ته لاس واچو. تر ډېره به دریده پورې به ګټه وکړي. ولې چې کچېرې په پاکستان باندې فشار راځي نو طالبانو ته او مخالفو ډلو ته په افغانستان کې د عملیاتو کولو لپاره هغه کومه زمینه چې د هیواد نه د باندې برابره ده هغه تنګیږي، او دا د دې لامل کیږي چې طالبان په درېیم لار یا مخالفین به وایم په درېیم لار باندې فکر وکړي. درېیم لار همیشه د جوړجاړي او د تفاهم ده. نو دغه فشارونه هرومرو بعد افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغیز درلودای شي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن کې په دې بحثونه روان دي چې په تدریجي ډول په پاکستان باندې فشارونه پسې زیات شي. د خلیلزاد له خبرو داسې ښکاري چې دا لومړی ګام ده. که چېرته اسلام آباد خپل دریځ بدل نه کړي نو حتی کېدای شي چې د پاکستان یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي او د استخباراتو پوځي چارواکي د امریکا په تور لیست کې شامل شي. آیا اسلام آباد به له دغه نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې له ځنډېدو وروسته څه ویره احساس کړی وي؟ فکر کوي چې څه تغییر به پکې راشي؟
کم ویره احساسي ګوري. یو هغه څه چې ری خپل ملت احساساتو د ژوندۍ ساتلو لپاره هغه ته دی خودلو لپاره چې ګوندې دغه حالت په موږ باندې تاثیر نه کوي. یو مطبوعاتي بحثونه لري. موږ تجربه د پاکستان لرو چې 30 کاله افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندې دوی پروا نه لري د امریکا. لیکن تر پدې تر شاته ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آرمټاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کاملا دوی ورته اړتیا لري. تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي. لیکن دلته به اساسي مسله دایي چې افغانستان خپل ډیپلوماسي فعال وساتي تر څو پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې امریکایان د 2001 کال په څیر یو عربیا وغولي. نو تاثیر لري. پاکستانیان دلته حاضر نه دي چې دا 1 میلیارد ډالر جمع د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي، او د دې لپاره به دوی د امریکا سره هرومرو جوړ جاړي ته رسیږي.
په 2001 کال کې رحیم صاحب د پاکستان حکومت یو شمیر طالبان او همدارس د القاعده شبکې یو شمیر غړي امریکا ته وسپارل. آیا دا ویره وسشته چې کچرته پاکستان د امریکا د خوشحالۍ لپاره د طالبانو ځینې مشران افغانستان یا امریکا ته وسپاري؟
ګوري، پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري. یو تخنیکی هم دا دی چې د خپل وفاداری د اثبات لپاره دوی یو شمیر اشخاص وسپاري، او دلته هم شکې مې بولی چې یو تعداد اشخاص امریکا ته یا افغانستان ته دوی وسپاري. لیکن دا وری د امریکایانو فشار تر دې لږه پورې محدود نه دی چې دوی د افرادو باندې بسنه وکړي، بلکې دوی ټینګار دی چې بسته شبکې باید له منځه یوسي، چې په هغې کې د وزیرستان د میشته شبکې دي، په کوټه کې میشته شبکې دي، او راولپنډۍ او پېښور کې میشته شبکې دي. اساسي خبره به دای چې تر کومه حد پورې امریکایان د خپل فشار تر امدی حد پورې د ساتلو هڅه کوي یا ټینګار پی کوي. زه فکر کوم دا وری به امریکایان افراد باندې بسنهونه کې ولې دوی یو تجربه کړې ده، او چیرې افغانستان هم فعال ډیپلوماسي ولري نو کېدای شي چې په دې باندې اکتفا ونه شي.
رحیم صاحب مننه.
کور مولانا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه 1216 په ټول افغانستان کې خبري شي، او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو اوریدلای شي. د ولسی جرګې یو شمیر غړیو په افغانستان کې د داعش هڅو ته وروسته تر دې اندېښنه څرګنده کړه چې دې ډلې د کابل د تیر شپې د چاودنې مسؤلیت ومانه. تیر شپه د کابل په مکروریانو سیمه کې ځانمرګ برید 14 پولیس وشلي، او د دوو ملکیانو په ګډون 14 سنه نور ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی په راپور کې.
امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تیر شپې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له نشې توکو سره د مبارزې پولیسو په دغه سیمه کې د الکولو او مخدره موادو د یو شمیر پلورنځیو د تړلو هڅه کوله. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
کومه انتحاري حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي، او شپارلس پولیس هم زخمیان دی، او یواز دو تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د کابل امنیه قمندان سالم احساس بیا په دغه خبری کانفرنس کې ویل د کابل پولیسو د اعتراض سیمې ته غزیدلې درې لارې تړلې وې، او ځانمرګ بریدګر د اعتراض کوونکو له لورې سیمې ته نوتلې، او د بلوازد پولیس یې په نښه کړي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، او ویلي چې په دې برید کې اتیا په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کلتوري او رسنیز مرکز ځانمرګ برید وشو چې له امله یې د 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر شلو زیات خونړي بریدونه شوي چې تر 500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور پکې ټپیان شوي چې د روسي او ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د داعش ډلې د فعالیتونو له پرختی اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې د کورنی امنیت کمیسون منشي محمد نواب منګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زما په نظر کچېرې د دولت او زموږ نړیوال همکاران چې هغه ایالات متحده امریکا دي، او دې پدیدې ته په جدي سترګه ونه ګوري، بیا به په آینده کې د کنټرول کولو امکانات نه وي. هیله مده ده چې په هماغه په صفر نقطه کې چې هغه اوسې دوی غواړي چې دلته یوه دغه داعش حرکت وکړي له منځه وي.
په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکي حمله د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي له لورې په سختو ټکو غندل شوی، او ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښې په تړاو د سیړنو امر کړی.
خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځنۍ سپه 1216 نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پولی عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیرو د جوړولو ته لومړی توپ ورکړی دی. چارواکي زیاتوي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته پام ډیر کړي چې په تیرو 14 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي دي، او اوس یې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
که څه هم په خوست کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د کافي اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي، خو ځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونو کې دی. د پنجشنبه په ورځ خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تېرو 15 کلونو کې له مختګونو محروم پات شوی دی.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې زدران میشته او د قلندر موساخیر ولسوالۍ د متوازن انکشاف لپاره زموږ په لومړیتوبونو کې دي.
د نادرشاه کوټ د کپړی کلی او د مرکز اړوند سړبنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سویس د پراختیايي ادارې په مالي لګښت د خواوشا 9 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، 1200 جریبه ځمکه خړوبه وي چې د اتو میاشت په موده کې به یې چارې بشپړې او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نوموړی په ځانګړي ډول د نادرشاه کوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منظوري، هلته د نجونو لپاره د یوې لیسې ایجاد او د ګډورې او کپړی کلي ترمنځ د یو پل جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
د شاکوټ ولسوالۍ ډېر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول، د شپخانې هغه خو کور خو انشاءالله چې په پوره کېدو دی، د ګیراورې او کپړی کلي ترمنځ یو پل دی، دا ډېر مهم دی.
د نادرشاکوټ د لړې کلي اوسیدونکی حاجي خیال ګل وایي چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاده سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوی دی، دا 15% کور مېږ نه دی شوی، ځکه چې میخو امنیت ډېر بقرار ده، هر شی په وسوله بروبار دی، امنیت شته، بڅه مشکل نشته.
د حاجی شریف پونوم د نادرشاکوټ یو بل تن سپینګری د کپړی کلی د جوړېدو سربند د ارزښت په باب وایي.
میګ په دایو سربند تر دغه ځینې نیولې یغ ځینې تر دغه ځینې پیرا به می لاس پینځه لزر ریپی په یو پیرا په لګواله نه تینا خدا سي تینې وي چې په وریز کې به دوار وغلا درې بر وغلا دویما درې ما وریز بر وغلا اچلار ما وریز بر وغلا میشته نه بیا ډیر مشکل.
کتون کې وایي سره دې چې خوځ د کال په اوشمیر موسمونو کې شړکند او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خود اوبو د منظم ذخیرو او پخو سربندونو د نشتون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه یې ښکته له سرحد هغه لوري ته رسیږي. معلومه شي چې د خوست ځایي اداره د باراني اوبو د مهارولو او د اوبو د شته سرچینو په مدیریت کې خپلې ژمنې تر کومه عملي کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارش وترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارش وترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبه هم نه راځي، دوه انچې هم نه راځي، او که چیر د پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري، خدای دې وي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکړي چې دغه څه وجه ده. بمبې لګېدلې هر یو کور ته اوبه رسېدلې خو اوبه نشته پکې، بمبې رسېدلې اوبه نشته کې، خدای دې وکړي دغه اوبه هم راته وکړي چې اوبه ډېره کمه راځي، هېڅ مشکل نه چل کېږي، پایپ نیم درې سم نه راځي. وسلام.
السلام علیکم. سلام علیکم هری ازادی راډیو ته باندې کوم. زه د پولیس چرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پولیس چرخي زندان کې بندي ټول د پولیس چرخي زندان بندیان چې د دولت وړې دي په زندانو کې چوي دي، د خوار غریب د غم او د ډېرې سختې او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپږ کاله او کاله د نوښت پرته دي په یو نام او بل نام راوستي دي په زندانو کې چوي دي، دوی هیڅ پخنه نه کوي. موږ هم د افغانستان بچیان یو، موږ په خلک خپل دولت د وختونه کوي چې په دې پکې یو بل څه پریک راو کړي چې حق احدار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو، نه کذګبري او نه نور داسې کې سو کې موږ یو چې هغه دولت موږ دغه غټه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکړه دندانو تیر کړي دي. موږ جمهور رئیس دا وایي چې دا ما کچکبندي وړي، نو موږ کچکبندي یو ټول د افغانستان د ګناه وګړي او دغه سکور لرو او ژوند لرو، ژوندګي لرو، باید د دولت د دې په اړه یو ځل بیا تحقیقات ورته په څرندوالو او په محکمو کې فساد وجود لري. هر هغه څوک چې بې واسطې بې پیسو شړی د هغه هیڅ خبره څرندوال او قاضي نه اوري او نه قاضي او څرندوال دې خبرې ته غوږ دي. نو باید دولت د دې په اړه نږدې یو پیرن څارنه وکړي او بیا ګوري ټول هغه خلک د سنور د وختونه چې راځي د مشکلاتو ازادي راډیو
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر د ازادي راډیو د دریځ سرګندونه نه کوي. اوس په ایران ته مخه کړو. په ایران کې د حکومت په ملاتړ لاریون کوونکي د ګنش می شهرونو سړکونو تراوتلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا په ایران کې د تیرونی د خونړیو لاریونونو په خاطر بیړنۍ غونډه جوړوي. په دې اړه جزئیات ته ملالې بشیر پورا پور کې
زرګونو کسان د جمعې تر لمانځه وروسته د ایران د حکومت په ملاتړ سرکونو ته راووتل. دا درېیمه ورځ ده چې په دې هېواد کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر یوه اونۍ زیات وخت وسو په ګڼ شمېر ښارونو کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. په حکومت ضد لاریونو کې تر 22 زیات کسان وژل شوي دي. د خونړیو اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ ناوخته بیړنۍ غونډه جوړوي. د حکومت ضد لاریونو په اړه راپورونه هغه مهال محدود شول چې د ایران حکومت پر ټولنیزو رسنیو بندیز ولګاوه. لاریون کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرولې. خو د ازادي راډیو ایراني څانګې کرار راپور ترلاسه کړی چې د جمعې په ورځ هم د ایران د مذهبي مشرانو په وړاندې په تهران، شیراز، تبریز، نوشیر او علي ګوداز ښارونو کې د پراخې کچې لاریونونه وسول. دا په لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ایران کې د رژیم پر ضد د دومره پراخې کچې لاریونونه کېږي. شعارونه یوازې د آیت الله علي خامنایي پر ضد هم نه دي، بلکې اعتراض کوونکي د سوریې پرېږدئ، مرګ د لبنان پر حزب الله او مرګ پر دیکتاتور هم ورکوي. د تهران دوه اوسیدونکي ناصر نظري او اکبري په دې ښار کې د اعتراضونو په اړه داسې وایي: دی وایي اخري اعتراضونه د ګرانو بیو له خاطره دي. د لوړو بیو له لاسه باید د ملت حوصله ختمه نه سي، خو دا د مسؤلینو د بې پامۍ له کبله دی. زه له ښاغلي روحاني هیله لرم چې موږ ته پر راکړو ټولو ژمنو عمل
وکړي.
ما په خپلو سترګو دا صحنه ولیدله. دوی اصلا بل څه ویل، هیڅ چا د ګرانو بیو خبره نه ده کړې. یو ویل زوی یې پروختون کې دی، اصلا خبره بیله خبره وه. له مشهد ښاره اخیستل سوې ویډیو لاریون کوونکي ښکاروي چې داسې شعارونه ورکوي: ملایانو ورک سئ. د چهارشنبه په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اعلان وکړ چې د حکومت ضد لاریونونه پای ته ورسېدل. خو دولتي رسنیو بیا راپور ورکړی دی چې پر دې اعلان سربیره د سپاهي پاسداران انقلاب ادارې د ایران په بیلابیلو برخو کې امنیتي پرسونل ګمارلی دی. په حکومت ضد لاریونو کې پولیسو تر زر زیات کسان نیولی دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ د حکومت په ملاتړ راوتلي لاریون ویډیوګانې خپرې کړې.
د ایران لپاره د ازادي راډیو د څنګ راډیو فردا په ویبپاڼه کې تاسو د ایران له تازه حاله شیبه په شیبه خبرې دی شي. دغه پاڼه دغه وسمه مخ ته پرانستې ده او پکې لیکل دي چې د ایران په نهو ولایتونو کې 1200 دولت مخالف اعتراض کوونکي تر اوسه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پنجشنبه په شپه یعنې تیره شپه هم په تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضي غونډې ترسره شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ده کابل په وخت سبا لیولسو تر چلو رو بجو. یوه ده موضوع چیلی چه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان نږدې یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړې دي. په دې اړه به په دې پروګرام کې واورئ. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. اوس د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلیو. په ورستیو پاتې څو شیبو کې به مو له دې خبر کړو چې په نږدې یوې لسیزې کې به د هوا له احتمالي سړېدو سره د بریتانیا هوا ډېره زیاته سړه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر دوو لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل شي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او شایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه د سی کنګل شي چې شاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لورې د دو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره د استډیو څخه خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام.